ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبیدالرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې یې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوریپال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره دې د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې د روان مالي کال تر پایه یعنې سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړوله چې د هغو پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون دی خو ولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلاوره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نومونه هم شته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اړیدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبه له وجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه له وجه چې واجبیت تعریفی. اول د ترازو چې واجبیت چی شه ده په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده. په انګیانو باندې نه، زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ. او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قران عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور او پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لورو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور او پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې بل خصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور او پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص که چېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده. ور باندې دی باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښ خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، دا په میرمنې باندې واجب نه ده. او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي، او خاوند ته وایي چې زه دا نشم کولی یا زما په وس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپل ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه ترسره کړي. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل دی، د خواښ او خسر دی، که مثلا د خپل اولادونه دی، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کیه او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په اوشمیر کورنۍ کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي، لخپلې انګور سره د څه چلند نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پخو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا ته ملري چې انګور د زما خدمت وکي، زما احترام دی وکي. دغه تک په دې نه واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده، واده شوې ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسیږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ یې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفا دا قبول شوی مسائل دی دا باید اوسره اخلاق نه عرفن همدغه سه د مور بشان اور سره وی او د مور او تفات د مور مهربانی ورته باید ورکی دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او مبلته د مور مهربانی راته نشته کلار ته هم همدغه سه تل ډیره لیدل شوی چې خسرانو باندې د انګور ډیره ګرانه ای او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهربانه ور باندې خو بیا هم دا خسر لپاره دا انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکای ور سره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلان کمای ورنکي داسې احساس ونکي دا انګور چې زمو د مور پلان نه لري شمو دلته غیر مهربانه غیر اخلاقی یا مثلا د زشت رفتار را سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکي عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجبه ده د خواخ خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیندو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواښې باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل یې خپل پرېښي او دلته راغلی ده زما د زوی ژوند یې جوړ کړی دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي دریم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. داسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته ځکه دا معنوي مور پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند یې جوړ کړ فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي دا مسائل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل چاته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپلو خویندو وروڼو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته دغه خینی دی یا مثلا اوخی دی هغه خوینده ونه ویل کی او که خواخه خسر دی هغه مانوی مورپلار ویل کی نو هغه سترنوی چې خپل فامیل ته کی درس درنوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکي.
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلې حال تر اوسه په افغانستان کې څومره د خواخه خسر حق هغه کدن ګور لخوای یا د زوم لخوای په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفی تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې. دا عرف او عادت یا خو بالکل لمنځه لاړ شي او یا په مثبت ګلوري باندې دا عرف او عادت بوتلل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثر نه کی، په کورنۍ ژوند باندې منفی اغیز ونه کی. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګټ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه. ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی، که هغه حق پاخې خسر دی، که هغه زوم دی یا انګور دی، د ټولو حقوق او ځایونه یې تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشدي زمونږ افغانان دې نه ملامته او مشدي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري. زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي. اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاس ورکي، خپل زړیږي، مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به خوي چې له دوی سره ښه چلند کړي، زوم لخواوي کډین ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ورکړي چې تاسو مله خپل مور پلار مو چرته ګران دي، عزیز دي، تاسو مرته ګران یستي.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند، خپل ټول خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړ، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور او پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبات او خپل مسؤلیت به ادا کړي. کړی وي. همدغه چې خوخ یو خسره چې کله چې یو مور پلان خپل لوري یو زوم ته ورکوي او الکتر په عقد نکاح کې ورکوي او د لوري چې روزل د په ډیرو تکلیفونو باندې په ډیرو مشکلاتو باندې لوري روزل ده او لوی کړی ده او بل اخره دا ورکوي بل شاته او د بل شاته ګټ ژوند تشکیلي حالت د بل شاته فامیل جوړي. نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د توانمندی ولري، د دې ظرفیت ولري شي دا خبره ترک کی باید شي. د خواخ خسر مې زما ګټ ژوند دی جوړ کړم، ما فامیلی ژوند دی جوړ کړم، باید ډیر احترام ولرم د خواخ خسر ته. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي او په دې برخه کې ډیر مبحثونه شته. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډیره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډیره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامع هم باسواده شوې ده او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډیره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بل اخره خپله خواخی کیږي خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور او پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړي او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړي
facebook.com/azadiradio.
Sure.